السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. دولت او طالبانو دواړو منلې چې د څلور سوه زندانیانو لومړنۍ ډله خوشې شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي دا کسان ممکن نړۍ ته خطر پېښ کړي. په بلاروس کې له ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپایي ټولنې اندېښنه پارولې. د مازدیګرنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه ته راشو خبرونه اورو، دا خبرونه درته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی، او متحده عربی امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر پیلولو سلا شول. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. ولسمشر غنی پرون د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو اړیکو شورا له لوري په یوه جوړه شوې آنلاین غونډه کې ګډون کړی و او دا خبره یاده کړه.
لست به احتمالا موږ دواړو تاسو او نړۍ ته خطر پېښ کړي، ځکه په دې لست کې د مخدره موادو قاچاقبران او سخت مجرمان شامل دي. خدا اقدام مو ضروري وباله او د لویې جرګې تر اجماع وروسته ما اړوند اسناد لاسلیک کړل.
ښاغلی غنی زیاته کړه د سولې په ترلاسه کولو ټولو اجماع درلوده، نه یې د قیمت په اړه، هغه باید چې د ده په خبره لویه برخه یې ادا شوه. د افغانستان د حکومت له زندانونو د څلور سوه طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل پرون له دې څلور سوه بندیانو اتیا تنه خوشی شوي دي. د افغانستان ملي امنیت شورا د ځینو آزاد شویو بندیانو ویډیویي پیغامونه هم خپاره کړي چې پکې د سوله ییز ژوند د پیل ژمنې کوي.
زما نوم احمد شریف دی، نو زه په افغانستان کې د طالب په جرم باندې راغلی یم او جرم یې ترور باندې راغلی یم، او زه دایمي اوربند غواړم په افغانستان کې او دایمي سوله غواړم.
د افغانستان حکومت ټینګار کوي طالبان دې هم په خپلو ژمنو ودرېږي او له موافقو سره سم دې لازم اقدامات وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته د یو شمېر بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما پرون په خپل ټویټر زیاته کړې دا چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د تحقیقاتو د پیل خبره کړې، هیله ده دغه څېړنې چټکې او ازادې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ټینګار کړی که چیرته جرم ثابت شي باید مجرمین وپیژندل شي او حساب کتاب ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ په ټولنیزو شبکو کې د خپرې شوې ویډیو په اړه چې ظاهرا امنیتي سرتیري له نیول شوي جسدونو سره ناوړه چلند کوي خبر شوي. دفاع وزارت ویلي دغه موضوع په جدي توګه څېړي او که ثابت شي دا د ملي اردو منصوبین دي د افغانستان له قوانینو سره سم به له سرغړوونکو سره چلند وشي. د طالبانو ډلې هم د افغانستان د پوځ په لاس د خپلو پوځیانو جنګیالیو له مړو سره په ناوړه چلند جدي اعتراض کړی. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د پاکستان جمهور رئیس عارف الوی وایي په هند کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی، خو هیواد یې کشمیر یوازې نشي پرېښودلی. الوی د پاکستان د خپلواکۍ د درې اویایمې کلیزې په مناسبت په وینا کې دغه مسله یاده کړه.
هند زموږ ګاونډی هیواد دی، موږ هلته د سولې او ثبات غوښتونکي یو، خو که چیرته دا هیواد هڅه وکړي چې وضعیت کړکېچن کړي او مسایل له پامه وغورځوي یو اندېښمنوونکی کار به وي، ځکه که زموږ ګاونډ کې داسې کار وشي پاکستان ته زیان رسیږي.
هند او پاکستان دوه سیال هیوادونه دي چې د کشمیر د مسلې په سر یې درې واره جګړه کړې. دوی دواړه د کشمیر د مالکیت دعوه کوي. متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شول. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمیر نور هیوادونو ستایلی، خو فلسطینیانو ورباندې انتقاد کړی او سمدستی له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړتوب کړی. له دې سره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې پیلوي، خو په ټوله کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیلو سره فعالې ډیپلوماتیکې رابطې لري. تر دې مخکې مصر په 1990 او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیلو سره ډیپلوماتیک تعلقات پیل کړي وو. ټرمپ د اګست په 14 په ټویټر ګډ بیان خپور کړ چې په کې راغلي نوموړی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د متحده عرب اماراتو شیخ محمد بن زاید آل نهیان په مکمل ډول د اړیکو پر اډی کولو سلا شوې. په بیان کې راغلي د امارات او اسرائیلو پلاوی په راتلونکو څو اونیو کې د پنګونې، ګرځندوی، مستقیم پروازونو، امنیت او د سفارتونو پرانیستو په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو د موافقو لاسلیک کولو لپاره وویني. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم پلازمینه بروسل کې د بیلاروس د وضعیت په اړه فوق العاده غونډه لري. اټکل کېږي په غونډه کې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشار لګولو بحث وشي، ځکه چې په بیلاروس کې حکومتي پوځیانو مظاهره چیان ځپلي دي او له هغوی سره یې زوریاتی کړی دی. په بیلاروس کې وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د اګست 9 ټاکنو بریالی اعلان شو، خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې مظاهره چیان په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له خوا ځپل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو متخصصینو هم پرون د اعتراض کوونکو په وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل.
خبرونه مو له ازادي راډيو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، www.azadiradio.com آدرس دی. د څلور سوه طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې. لومړنۍ ډله کې ځینو هغو د اوربند غوښتنه کوله.
دا زندان کې بندي هم جرم اختتاب دی. زه د خپلو مشرانو غواړم، د دولت مشرانو زه غواړم چې دایمي اوربند وکړي، نور دا وینې ته اول دا مشکلات ختم کړي.
ولسمشر بیا ویلي د سولې لپاره یې دا بایا پریکړه، خو دا کسان ممکن نړۍ ته خطر پېښ کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې ویلي ایران طالبانو ته وسلې ورکوي.
دا مو روخانه کړی. تاریخ باندې پوهیږو، پوهیږو چې روسانو مخکې تر دې طالبانو ته وسلې ورکړي. پوهیږو چې اوس ایرانیان طالبان په وسلو سنبالوي.
په اوروزګان کې سږکال اوبه ډېرې شوې چې ورسره د شولو کار هم زیات شوی.
نور وخت شالی نه دا شش کال اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالیګ ډېرې کرسوي، دلی ګل ګل ځای چاو چا کړلی وس کال یو دی اوبه ډېرې دي.
د خبرونه تر پای نور راپورونه هم درته لرو. د یمنی مایی ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله ده ملتیا مو وکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت او طالبان دواړه مني چې د 400 زندانیانو لومړنۍ ډله چې اتیا تنه دي خوشې شوې دي. دا هغه کسان دي چې حکومت لوی مجرمان ګڼل، خو لوی جرګې سولې ته د رسیدو په هدف د دوی د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دوی د سولې لپاره دا لوړه بایه پریکړه، خو په خبره یې ممکن دغه کسان نړۍ ته ګواښ پېښ کړي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د اکرام الله اکرام راپورته.
افغان حکومت د هغه 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پایل کړ چې د سولې مشورتي لوی جرګې خوشی کول غوښتي وو. د پنځشنبه د ورځې په مخام د څرخی پله له زندان اتیا تنه طالب زندانیان آزاد شول، خو د پاتې 360 طالب زندانیانو د خوشی کېدو د نیټې په اړه حکومت او طالبانو لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولو آزادو شویو زندانیانو سوګند کړی چې تر آزادۍ وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او د جګړې لیکو ته به بیا نستنیږي. د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې دغه شان غوښتنه شوې چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. د څرخی پله له زندانه یو شمیر خوشی شوي او طالبانو بیا د جګړې له ښکیلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو شمیر خوشی شوی او طالب زندانیانو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
زما نوم باز محمد دی. دا زندان کې بندي هم جرم اختتاب دی. زه د خپلو مشرانو غواړم، د دولت مشرانو زم غواړم چې دایمي اوربند وکړي، نور دا وینې ته اول دا مشکلات ختم کړي، د مسلمانانو پر قرار شي. دا څومره چې جنگ شوی دی، د ځوانانو د مؤمنانو آینده ډیره خراب ده. پرېږدي چې خپل درسونه وایي، خپل مکتبونه وایي.
زمان محمد شریف ته نو زه په افغانستان کې د طالب په جرم باندې راغلم او جرم ترور باندې راغلم او زه دایمي قربان غواړم په افغانستان کې او دایمي سوله غواړم.
طالبانو هم د یو شمیر طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړی دی، خو د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهینی د شمیر پاړه څنګه دی ویلي، تیر ورځ ناوخته کله چې یاد طالب زندانیان د څرخی پله له زندانه خوشی کېدل په پوځي وسایتو کې له زندانه وویستل شول. په سیمه کې د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دا 400 طالب زندانیان د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. ښاغلی غنی چې تېره ورځ د هغه ویډیو کانفرنس له لارې چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا له لوري جوړه شوې و خبرې کولې وویل د سولې د ټینګښت لپاره افغان حکومت لوړه بیا پرې کړه. نوموړي دغه شان وویل چې اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسول د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي لومده موخه څخه دي.
د خوشی کېدو پریکړه د افغانستان د خلکو لخوا شوې او دا یو پیاوړی ملي اجماع دی. د دغه موضوع تر وخته پورې اجماع د سولې پر غوښتنه و نه د سولې پر بی. د لیست کې داسې زندانیان هم شته چې مونږ او تاسو او نړۍ ته خطر پیښولی شي، لکه د نشه یي توکو قاچاقچیان او لوی مجرمان. دا موضوع له ټولو متحدانو او ملګرو سره شریکه شوه.
د دې بندیانو د خوشی کېدو فرمان د سولې د مشورتي لوی جرګې د غړو له غوښتنې وروسته د ولسمشر غنی له لوري لاسلیک شو. افغان حکومت ویلي چې د دغه زندانیانو له خوشی کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي چې لومړی پړاو به په قطر کې ترسره شي.
بلورتا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت غوښ کوي چې که خوشی شوی طالب زندانیان بیرته د جګړو لیکوت او د نشئی موادو قاچاق ته مخه کړي، سخت چلند به ورسره وشي. د دغه وزارت مرستیال محمد هاشم اورتاق وایي د رسنیو د راپورونو په اساس د 400 طالب زندانیانو ترمنځ 150 د نشئی توکو قاچاق کوونکي او کاروباریان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې دا کسان ممکن خطر پیښ کړي، خو نه دی ویلي چې څنګه او څه ډول. په دې اړه د ډیوی نادر راپور واوري.
که څه هم تر وسه افغان حکومت په رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد مبارزې معین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 یې د نشئی توکو قاچاقبران دي. محمد هاشم ارتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي، په ځانګړې توګه هغه چې د نشئی توکو په قاچاق محکوم و، ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
ځکه چې دا سیاسي پروسه ده، په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د ویشمنې پر بنسټ خوشی کیږي، که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي پولیس آگا دي، هغوی به بیرته د قانون منګولو ته وسپاري.
هغه په ځانګړي توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل که دا خلک یو ځل بیا د نشئی توکو قاچاق وکړي و بنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشی شي. دا بهیر پرون پیل شو او تېره ورځ لومړني ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همداشان د نشئی توکو قاچاق کېل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشئی توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 50 زیات نشئی توکو قاچاق کوونکو خوشی کول به د روږدي کسانو او د نشئی توکو خرڅلاو زیات کړي؟
قسمه کې موین صاحب متهم وزارت امور داخله بر شما بیان
وکړه. لکه څنګه چې موین صاحب وویل چې مافیات شتون نه لري او څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پوری کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي ترڅنګ نشئی مواد یو بل معزل دی. له دې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالفې ډلې هم تمویلېږي. که څه هم د افغانستان د نشئی موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې پدیدې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدي کړي دي.
د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په درشل کې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرته دغه خطرناک مجرمان چې حکومت ویلي چې د مخدراتو کو قاچاق کوونکي او د غراز اختطاف چاندي بیرته خپل فعالیتونو ته مخه کړي نو دوی به ورسره جدي چلند وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي ایران اوس هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. مایک پامپیو چک جمهوریت ته د سفر پر مهال له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي روسیې پخوا طالبانو سره دا ډول همکاري درلوده. له ښاغلي پامپیو سره د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریال ری فلاګ مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
روسیه د امریکا د استخباراتو د راپورونو لمخې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی. دا راپور هم ورکړل شوی چې تاسو خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره په دې اړه خبرې کړي. لومړی، آیا پر دې راپورونو باور لرئ؟
موږ هیڅکله د امریکا د استخباراتي مسلو په اړه خبرې نه کوو. ان ځینې خبریالان ډاډمن وي چې هغه څه چې روان دي پرې خبر دي. هغه څه چې موږ ویلي دا دي، که چیرې روسان د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو په بدل کې د پیسو د ورکړې وړاندیز وکړي، یوه ډېره درنه بیه به یې پرې کړي. دا ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یاده کړه. پوهېږم چې زموږ نظامیانو یې له لوړ پوړو مشرانو سره خبرې کړي. موږ دا نه شو زغملی.
نو چې دا مو سرګی لاوروف ته ویلي، بیا نو لږ تر لږه فکر کوئ چې دا معلومات به باوري وي؟
دا مو روښانه کړي. تاریخ باندې پوهیږو. پوهیږو چې روسانو مخکې تر دې طالبانو ته وسلې ورکړي. پوهیږو چې اوس ایرانیان طالبان په وسلو سنبالوي. په دې حقیقتونو پوهیږو. له هغو زموږ تمې مو ورته روښانه کړي. موږ هغه څه چې باید ویکړو کوو، څو له هر ملکي سرتیري او یا چکي سرتیري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده، ملاتړ وکړو او ډاډمن شو چې خوندي دي. دا کار مو کړی. تېر کال مو دا کار کړی. سږ کال به یې هم وکړو او تر هغه وخته به یې وکړو چې افغانستان کې زموږ سرتیري دي.
ولسمشر ټرمپ په یو ورستۍ مرکه کې ویلي چې له ولادیمیر پوتین سره تر ټلیفوني خبرو مخکې ورته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوی. آیا داسې باید نه وای شوی؟
دا به سپینې ماڼۍ ته پرېږدو چې ولسمشر د څه په اړه معلومات ترلاسه کړي او د څه په اړه نه. په هر مورد کې چې د ملي امنیت د ټیم له غړو هر یو ولسمشر ته ورغلی او ورته یې ویلي چې ښاغلی یا دا اندېښنه لرو، په دې برخه کې مو ښه عمل نه دی کړی. ولسمشر هغه جدي ګڼلی. داسې موارد ته مو نه یوازې بشپړ پر ځای ځواب ورکړی، بلکې داسې چلند مو کړی چې خلک مو خوندي اوسي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو چې ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې ایران اوس هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
او سم ورځو یو شمیر ولایتي مسایل ته. په اورزګان کې تر 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه زیات شوي. بزګران وایي د شولو کښت ډیر ګټه لري. اقتصاد ښه کیږي، ځمکې له امراضو خلاصیږي او ځمکې له دې کار وروسته ښه حاصل ورکوي. خو بزګران شکایت لري چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ نه کړي نو دوی به هر کال شولې ونه شي کرلی. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن لولادی چې په خپل درې جریب ځمکه شولې کرلې دي. دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندي هم نری خوله روانه ده. په خپل کرنیز ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپل ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي و. پس د سوزبار به په وار صبح نور وخت شالی نه دا 6 کاله اوبه ډیرې د خریو در ځای چې تنالی کې ډیرې کړې سوي د لی ګل ګل ځای چاو چا کړلې بس دا 100 کاله 6 کال بیا د خیر کال یو دی اوبه ډیرې دي نه واج ور سوي دي نه روت دونه کمبوت کړی دي روت ګر په چاو سوي نه په خوا په لاس کار ورکړه 6 کال اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل لوای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپینې ورجې کرل کیږي. بزګران وایي د شولې کښت ډیری ګټي لري. اقتصادي ورسره شکیږي کرنیز زمکه له امراض خلاصيږي زمکه له دی ورسته شاسیل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دی به هر کال شولي کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړي دا وطن به سل په سل کې آباد شي، ټوله کې به آباد شي، د مسلمانان به شالي وکړي، پسلنۍ به آباد شي، د مني و د پسرلي و د درې پاس ځمکه به ټوله آباد شي، د مسلمانان به غریبي به شو کړي. دا ګور دا وزه روخانه ده، ټوله خرابه پرته ده، 2000 بجري به ملک ته یوازې دغه روخانه ته وینې روخانه داګر دروت وړي ده، بس آباد شي، دغه نقشه دروت وړي ده، دغه په تنګیز کې دروت وړي ده، په جراوت کې دغه دروت وړي ده.
فضل حق وایي دغه ولایت ټول ځمکه اوس د ترینکوټ له سیند خړو بیږي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکټار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي. سږ کال
تقریبا 10 دانې دونه پلان کې لرو چې د باغداري او مالداري ملي پروژې له پکې کېږي. ترڅنګ خاوتینې خېټار یعنې 1999 کال په جریان کې یو پروژه قرارداد ته ورکړې ده چې قرارداد یې تقریبا په 1500 لک نور زر افغانۍ باندې شوی دی. دغه پروژې په تدریج سره موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي، ترینکوټ د شولو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتی هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان له کروندو نمو د شریف الله شرافت راپور واورید. اوس هم ورستنی گو خوست ولایت ته خوستی ځوانان او فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې وکړې. نجیب الله الوخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډیری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز دخوا جوره شیوا وکری. مدنی فعال توایب دین بریال آزاده راژیو تول یا دستون زو زوانان خپل راتلون که تا اندخمن کردی.
خوست که زوانان لدی رستون سر مخمخ دی پزنگر دول دی دوی دی پارا دی کار زمینه نده برابرا او دی آغا زوانان چی پنشه تو پروگ دی شوی دی آغوی دی علاج و تدویل پارا کم خاص پلان نشتا او ترسنگی دی آغا محصلین او زدکون کی چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی د عملي کار دپاره کومې خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې دي په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
بلورته د خوست په خار او یو شمیر سیمو کې د پنګوالو لوري د تفریح په هدف سرخلاصي ډندونه جوړ شوی چې هر ورځ سلګونه ځوانان پکې لامبو وهلو او ځان منځلو ته ورزي. خو د اوبو په دې ډندونو کې د ویروسونو او د ناروغیو انتقال هغه اندېښنه ده چې د دغو ډندونو ته ورتلونکي یو شمیر ځوانان لري. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د احسان آریان راپورته.
په خوست کې د تفریح لمبو وهلو او د هوا د ګرمېدو له امله د ځان مینځلو په هدف په ښار او یو شمېر نورو سیمو کې سرخلاصي ډنډونه جوړ شوي چې هره ورځ سلګونه ځوانان ورځي. خو په ورځو ورځو د دې اوبو نه تازه کېدل او په ګڼ شمېر کسانو یو ځای لمبېدل چې له امله یې زیاتې ناروغۍ هم انتقالیږي هغه ستونزه ده چې ډنډونو ته ورتلونکي ځوانان لري.
وحدت الله والا اوس خو کپې کرو کې ګرمي او سخته ګرمي دیمچ صاحب بدن ته به تفریح ویر کو هو به لمبېږو صحت به آرام کو سات به تیر شي.
نوم محمد صدیق دی. دا اوبه چې کومې دي ډېر وخت لپاره باید پاوس کې پاتې نه شي تر څو موږ د خدای مکړه کومه ناروغۍ باندې اخته نه شو او دوی موږ ته تازه اوبه د ډنډ ته خوشې کړي.
د خوست ښار د سولې په پارک کې د جوړ شوي ډنډ منشي کوثر وایي په درې ورځو کې د ډنډ ټولې اوبه تازه کوي او پاکوالي ته ډېر پام کوي.
ورځې سر نه تر دوسو شوشو خو ما دغه مانځ کې کم زیو دا شی وي دوسو تقریبا جوړ شوی خو په شلو پنځه ویشتو کې دی د کوي درې ورځې بعد.
خو د خوست د عام روغتیا ریاست مسؤولین وایي په لومړي ځل یې دې موضوع ته پام شو او د هغو ډنډونو په تړلو به لاس پورې کړي چې د خلکو روغتیا ته پکې زیان رسیږي. د عام روغتیا ریاست مرستیال ګل محمدین منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې کوم داسې ډنډ بند شوی نه دی ځکه د تاسو نه بغیر موږ ته دا شکایت چا نه دی کړی. بیا هم نظارت وکړو او هغه ډنډونه که چیرته همداسې غیر معیاري استفاده ترې کړه دوی به د نورو ارګانونو په همکارۍ وتلو.
د لمبو دغه ډنډونه که څه هم د تفریح په هدف جوړ شوی خو د پوستکي د ناروغیو متخصصین وایي د اوړي په موسم کې د پوستکي ډېر ناروغان د دوی کتنځایونو ته ورځي چې زیاتره یې د پوستکي په پنګاسي انتناتو اخته شوي وي. د جلدي ناروغیو د متخصص ډاکټر عنایت الله شورزوی په وینا دغه انتنات په ګرمه هوا کې ډېره وده کوي او په داسې ډنډونو کې په ډېره اسانۍ له ناروغ کس څخه نورو ته انتقالیږي. نوموړی له اړوند ادارو غواړي چې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. احسان آریان، آزادی رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 سپو خبرونه لري. اوس هم ورځو ستاسو یو شمیر را لېږل شوو صوتي پیغامونو ته.
ستاسو له پیغامونو
حکومت
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام سبتوم د غزمیر د میر بازار سړک چې دی دغه سونیا چې د مخه نیم سړک جوړ شو د جانی بانک د خاصه پیسې بودی جوړ کول شوی نو دغه نیم سړک چې دی دغه پات دی چې دغه نیم سړک پیسې د غلو خپل وجبو ته واچولې په دې میر نه پیژو او کوال وتلی او کپم ځکنه نو وتلی چې دغه بودیجه سس ویل د دغه تروجه نیم کار سوی دی نیم کار پات دی. دا خو معلومدار خبره ده چې دا نیمه پیسې غلو په جیبو کې اچولې دي د لورپورو چارواکو څخه زموږ دا یلو امید دی چې دا زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي دغه خلک ډېر دا سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نسم. والسلام.
یادین محمد سرخار ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکې نیولې د کلي او پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې هېوادونو په حقه کې او عامو خلکو ته کارونه برابر کړي. احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو د فیسبوک پاڼه هم لري، که تاسو فیسبوک لري د زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي، پاتې د facebook.com/azadiradio دغه را زموږ ویب پاڼه ته هم ورتللی شئ. په ویب پاڼه کې مو هم ورستی راپورونه او خبرونه موندلی شئ. د ویب پاڼو د ویب پاڼې ادرس مو دی www.azadiradio.com. اوس هم په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. صفی الله ستانګزی راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. ولسمشر پرون د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا له لوري په یوه جوړه شوې آنلاین غونډه کې ګډون کړی او دا خبره یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهراً ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما ویلي دا پیښه باید په جدي توګه تحقیق شي. د بدخشان پولیس وایي چې د ملي اردو څلور سرتیری د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. دغه پیښه نن شوې او دوه پولیس ټپیان شوي هم دي. د پاکستان جمهور رئیس عارف علوی وایي په هند کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی، خو هیواد یې کشمیر یوازې نشي پرېښودلی. علوی د پاکستان د خپلواکۍ د 43مې کلیزې په مناسبت نن په وینا کې دغه مسله یاده کړه. او متحده عربي امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو ستایلی، خو فلسطینیانو ورباندې انتقاد کړی او سمدستي له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی.
او سمراجو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران نن د اگست په 14مه په بروکسل کې د بلاروس پر وضعیت فوق العاده غونډه کې سره راټول شوي. هغوی غواړي چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات کړي چې د هغو مظاهره چانو پر ضد له زیات زوره کار اخیستی چې د ټاکنو له پایلو سره مخالف دي. په بلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اگست په 9مه نیټه اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا د ټولو رایو 80% ګټلی دی او بریالی دی. د بلاروس د انتخاباتو کمیسیون ویل چې د لوکاشینکا مخالف کاندید 30% کم رایې ګټلې وي او هغه مجبور شو چې له خپل هیواد وتښتي. له هغه راهیسې په مینسک او د بلاروس په نورو ښارونو کې مظاهره روان دي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی راپورته.
په بلاروس کې د ټاکنو کمیسیون د اگست په 9مه نیټه اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا د ټولو رایو 80% ګټلې دي او بریالی دی. د بلاروس د انتخاباتو کمیسیون وویل چې د لوکاشینکا مخالفی کاندید سویتلانا تیکانوفسکایا تر 10% کمې رایې ګټلې وې او هغه مجبور شوه چې له خپل هیواده وتښتي. له هغه راهیسې په مینسک او د بلاروس په نورو ښارونو کې خلک مظاهره کوي. اروپایي اتحادیه ویلي چې په بلاروس کې ټاکنې نه آزادې وي او نه منصفانه وي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د فوق العاده غونډې لپاره بروکسل ته ورغوښتل. بوریل غوښتنه وکړه چې اروپایي ډیپلوماتان په بیلاروس کې پر سوله ییزو مظاهره چانو د سخت بندیز او همداراز هلته پر بشري حقونو پر روان تیری خبرې وکړي او دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي. بلاروس ته د ختیځې اروپا د وروستۍ دیکتاتورۍ په سترګه کتل کېږي. خبریالان وایي چې په بلاروس کې چارواکو نن سهار د سلګونه هغو کسانو په خوشي کولو پیل وکړ چې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. ډېرو کسانو چې د مظاهرو په ورځو کې نیول شوي وو او نن سهار را خوشي سوي ویلي چې په ناوړه وضعیت کې ساتل شوي وو، وهل شوي او نور زیاتې ورسره شوي دي. د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم ویلي چې له ورسېدلو معلوماتو ورته څرګنده شوي چې ډېر کسان شکنجه شوي دي. دا اگست له 9مې راهیسې په مظاهرو کې دوه مظاهره چیان وژل سوي او 6500 تنه نیول شوي دي. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا ته جمهوري ریاست د یوې دورې ګټونکی بلل سوی دی. د الکساندر لوکاشینکا په مقابل کې کاندید سویتلانا تیخانوفسکایا د ټاکنو د کمیسیون اعلان رد کړ او لیتوانیا ته ولاړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید په مینسک پر واکمن فشار زیات کړي او اضافه کړ چې په اروپایي ټولنه کې پر بلاروس د بندیزونو پر لګولو غور کیږي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. په دې اړه چې په بلاروس باندې به دقیقا د څه ډول بندیزونو د لګولو سوال مطرح کیږي، نور اروپایي ډیپلوماتانو څنګه ویلي. په بیلاروس کې د حکومت له سختو بندیزونو سره هم پرون زرګونه کسان د مخالفت څرګندولو لپاره سرکونه او میدانونو ته راوتلي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی ل زابل نه په خپل اس ام اس کې لیکي وای د کابل له ادارې څخه په کلکه غواړو چې د سولې په پروسه کې ناغړی څخه لاس واخلي او کنا د سخت عواقب سره به مخامخ شي. حکمت الله حماس له نادرینه لیکلي دی وای د سولې خبرې باید د صادق او رښتونو کسانو ترمنځ وشي، په فساد اخته کسان باید له خبرو و ایستل شي. بل اوریدونکي خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وای افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشين ودروي او بیا د سولې خبرې پیل کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلي وای بندیان به هم خوشي شي خو د داسې سولې غوښتونکي یو چې جګړه مکمله ختم شي او بیا په بل نوم د بل جګړې ښکار نشو. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي وای د ولسمشر داسې خبرې کول چې طالب بندیان آزادول ټول نړۍ ته خطر دی، داسې خبرې کول د سولې سره مرسته نشي کولی. همت هم له هلمند په اس ام اس کې لیکي وای طالبان که سوله غواړي باید اوس بین الافغاني خبرې ته حاضر شي. بل اوریدونکي لیکلي وای په افغانستان کې داعش نسته، کومه ډله چې د داعش په نامه په افغانستان کې جنګیږي دا د پاکستان ملیشي دي. دا پیغام محمد قاسم زواک را لیږلی دی. یو بل اوریدونکي ګلزمان کمالزی له کونړ نه لیکلي وای افغان حکومت د کونړ په سیند برېښنا بند جوړ کړي نو هیواد به مو په ځان بسیا شي. او ذاکر شیخ له کونړ نه په بل اس ام اس کې لیکي وای اسدآباد په ډیورنډ کرښه د پاکستاني تاسیساتو د جوړېدو په اړه افغان چارواکي یوازې د خولې مخالفت څرګندوي خو په عمل کې هیڅ هم نه کوي. سموخاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د افغان بسیم 813 شمیرې ته اس ام اس نه راولېږئ او موږ به درته تاسو اس ام اس نه او تاسو نظرونه خبرو. تاسو کولای شئ چې د ورځې په تودو مسلو باندې خپل نظرونه دغه اس ام اس نه کې راته ولېږئ او زموږ پیغام سپټون کې ماشين ته هم پیغام پری خودلای شئ چې هلته به هم تاسو ته دا پیغامونه خبريږي. اوس ورورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخه ته خبري برخران غاړو. اوس ورځو 19 پروګرام ته ازادۍ او اوریدونکو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
ازادۍ او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کوم مشترسته ولې دي. البته د دې لپاره چې اکثرو اوریدونکو ته نوبات ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت راځي نو په دې خبرونه کې د سره مرکه نه لرو نو ستاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خبرونو کې بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډومو، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولې دی.
السلام علیکم. د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر ازول په خوتو باندې پیښی اخی سلاینه کې تا چی و ارته لوی د شروالی اسناد ارته لري باران یا بعد یې زای ونړی وزي پیښی پر شمو د کوم نن یې میا صاحب د وایي ساسه دا خویش کو دا ترکی پلیز ډیر ستوري ډیر ستوري دا اړ خو ستوري د جنگو د اړ خو ستوري د جنډینو ستوري او سلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت تلال پوری ولسوالۍ د شنګول د کلینا ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواسته غوښتنه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوندي و مالی چې موږ سره چې پاکستان د ایران ته پیټه زموږ تاګ را تاګ تیز دی ته پاکستان ته به به اندازې دی تاګ را تاګ دی پاکستان ته زموږ ته درخواسته افغانستان ته زموږ ته پاسپورتونه چې باندې یا پاسپورتونه خلاص دي خو ویزی باندې دي تاګ را تاګ زمونږ باندې زمونږ ټول خو حکومتونه د زړه درخواسته ده پیشنهاد دي چې دا غلاري مونږه ګلان چې دا غلاري مونږه خلاص کیږي دا څه چې زمونږ تاګ را تاګ جوړ غواړي مونږ نه شو تیرات دي 15 ورځې ژوند دي.
الو سلام علیکم ازادی رادو ته سلامونه بار سلام د لوګر ولایت حاضری ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي موټرې موړي دي سړکې ویجاړې کړي دي او ټولې پخیم ځکې لندې کړي تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغې غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ وسلام
ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت فزیکي په ولسوالۍ کې دغه مخابراتي شبکې ښه کار نه کوي دا د پایله کې
دادی ریڈیو سے یہ جہان منانا کو ہلمند ولایت سے خبر کو درد نظامی سیدان وا کو کھک باندھے درد ہلمند خل کرو نظامی سیدان وا خل بتے اور کول کی واسطہ لڑے یا جگہ لڑے ہاں خل بتے اور کول کی ہاں خل بتے نہ اور کول کی چیزیں بے واسطے یا جگہ هغه بیا وځه بیا ولا خلک ته نه رسېږي هغه کوکو کله نه رسېږي هغه خلکو ته رسېږي چې دی قدرتمنې یو وسته ولري یا یو دغه کې ولاړ دی هغه کولی شي هغه هغه کوکو رسېږي او بیا وځه خلکو ته هغه کوکو نه رسېږي دا خپل حق نه ورسېږي نمرې خو لا په هغه لارې لکه چې راکېسه یو مرسته کومک خو هغه خو په هغه لارې علاقه موږ له دې سره زموږ سره دغه هیله ده چې دا د هلمند د شهیدانو سربازانو حق حقوق و دغه خلکو ته ورسېږي چې بېوال له بېوله خلک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د کندهار ولایت اسمي اړیکه سره نیولې ده په 1908 کې د پارلمان د پاره چې د شکران پر د تصویرو باندې ول کېدل نو دغه ماشا تر اوسه پورې نه دی را کول شوي. دا د بستا یو نیم کال اوسو کال یو سبا نه اوسو نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوي چې دا اوس دا ماشا تر کوي نه را کوي. اوس موږ رال د چا سره شو دي خبر ته نه شوم ته ورغلي هغه عسکر په دروازه کې ولاړ دي پرېږدي موږ نه په څوک نه شته که نه شوم تړل شوي دي انتخابات کوم کوم نسون چې د لې په کندهار شهر کې د معلومات مو کړی دي نو هغه وایي د څوک نشته بیا په ځبان کې کاڅونه را جوړ کړو دروازه پر زموږ ما شاک نه دي معلوم وروره.
زه کرینجان د کندهار د ولایت څخه د جرید ولسوالۍ څخه د سنگسار د وطن څخه د دیوارو د ساحې څخه د سوکانو د مسجد څخه دا خواهش لرم په کوم نورځي په کوم نورځي د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسېږي لکه انګور بېنډۍ بانجان رومیان ترکاري او داسې نور شیان چې زموږ میوې په پروش ورسوي. او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کې ډېرې الزلې وکړي که په طالب کې مري خو هم افغانان دي که په حکومت کې مري خو هم افغانان دي او خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راوړي. خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راوړي ومن الله توفیق.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی السلام علیکم. زه د استعمال د قبولات نهیه تخه پیغام کوم. موږ مشکل لري موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی کندهار ته مربوطه ده چې موږ هیڅ څه نه کوي زه راځم. دا موږ غږ د کندهار تر واک پر ورته دا کوم لار دې نشته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه چې په ولاره کې کوم د هلمند ولایت د نزالي ولسوالۍ د زرغون کلی د سیمې څخه زنګ وهلی دی پیغام ته تقریر دم په زرغون کلی کې وروره چانه دا غږ ما پیغام دي تر مسلمانو پر وره چې وروره چانه دا چې غلاوی شروع دي چې تړي ونی کړه کور راوتای په عامې لوکتل درولې د خلکو ته خشانه خینوز ما دا پیغام دی چې باید تر مسلمانو پر لا خبر ورکو وسی چې په دا کوم کې کې زه غلو مخونی سي. والسلام.
سلامونه
میګی لسنګره تلې مده
ازادي راډو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. پس د سلام ده او افغان په توګه د وطن په توګه
ما دا پیغام ده چې د ډیورن کرخه باندې پاکستانی ځواکونه بریدونه کوي. ورځ تر ورځې مخکې راځي د کونړ سیمې ادب دی چې دا ونیسي. افغان حکومت نن دا خواهش دی دغه د یو افغان په توګه د یو اتل په توګه ویم چې د دغې مخه ونیول شي، دغه زما پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلامونه نیکی و احترامات، عقل خان زریکم د ننګرهار ولایت نه بسامات. ما دغه پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ.